د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهیلی تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پتی ربیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان ستاسو د روغتیا او آرام ژوند هیله لرم. درنو اوریدونکو د ورکوسو عزیزانو د خبرونې یو شمیر منوال په خپل رالیږلو پیغامونو کې زموږ څخه پوښتنه کوي چې د دغه پروګرام د خبرېدو وخت څه مهال دی، ځکه وروسته له هغه چې د ازادي راډیو خبرونې د 12 ساعتو څخه 24 ساعتو ته پراخسولې، نو زموږ د اکثره پروګرامونو د خبرولو وخت هم تغییر وکړ. د دغو دوستانو په ځواب کې باید ووایم چې ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو خبرونه تل د یک شنبه په ورځ د سهار په 10 بجو او تکراری د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خبریږي. نو په دې هیله چې تاسو دغه وخت یادداشت کړی وي او خپلې دغه خبرونې ته په ټاکلي وخت غوږ ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګا ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته تلاش شمیره وایم: 0 8 8 4 3 0 3 3 0. واتساپ هم پېښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم: واتساپ پېښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 0. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فعال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادي راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. ښه خبرونه، الله مو مل شه.
خود ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 8 4 6 4 3 0.
دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګ وی خپل کښنه دی تسلیم کراسه نو کښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسی دعاګانې کوی السلام علیکم
درنو ویدونکو دا وه د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو ورکسو عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوه د دوی څخه مننه اوس به د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکسو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما دا کار زوی چې شکیولا نومېږي د ملایز الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د راګې د کلي اوسېدونکي دي عمر یې 23 کاله دی په قدیمیانه او په رنګ غنمرنګ لهجه یې اوسه تیزه ده د مدرسې طالب دی یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نادرکه دی لکه هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې یا که بهر کې چې زموږ غږ اوري که چارې دلې وي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومېږي شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته دا د روژې مبارک په مناسبت سره خدای مل سه وسلام
السلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي سو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه اله د چشه بیاز جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کاظی دی یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی هر چا ته کې په هر معلومات یې مې خپل ځای اوري زما سره په دغه ټلیفون شي ورو علي کې ونیسي په دې په شي راځم چې بروه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور اوګل شعر روان دي سیم صفر اوه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې زه بیا تکراروم صفر اوه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر اوه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه سلام شمېره ده صفر اووه څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر اووه اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبا پسېبهم
د دې نوم حمید الله دی چې مشهور په نصیب باندې دی سمه د جسدو اکا زوی دی د محمد رسول اکا لمسی دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي ګاری د سیمه دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دا درک دی او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نسته نو کدی چې زموږ ژغ خپل اوري او یا بل دوست او انډیوال ته معلومات کول کېږي د غشماري چې د پر اکس باندې لیکلی دی د غدواړي کار کوي پر د غشمارو باندې دی قریبانو ته معلومات ورته ورکي سمه د ستاسو د همکاري په هیله باندې ځکه چې وخت هم به حد زیات تیر شوی دی دوه کاله وخت او اوس په حال روژه ده ګوندې خدای د روژه په برکت باندې یو چا نه یو چا ته معلومات وسی او قربانې د دغه حق له خبر سي
ګران اوریدونکي تاسو د خپل ورکسوي عزیز عکس او د ټلیفون شمیرې په واتس اپ کې شې دي او دغه شمیره مو په خپل نه دی ویلي موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم ورکسوي کس عکس په واتس اپ کې شدي نو د هغه نوم نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل وایست نو لطفا په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپل وکړئ خو اوس به زه دغه شمېره اوریدونکو ته ولولم لومړۍ شمېره صفر اووه صفر څلور درې درې یو اته پنځه یو دوهمه شمېره صفر اووه څلور پنځه څلور پنځه شپږ یو درې یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعد سلام زما یو اخشه دی په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې بیل عالی کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده چې واټساپ هم په حال دی 0 2 2 1 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته د دغه پیغام د پرېښودو نه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان و چې حکمت الله جان یې لیدلی وي راسره دې تماس ونیسي. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمي د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کړه هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن صاحب تاسو نه ډېره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړې. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین 10 کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 8 5 0 5 5 5. تکرار 0 8 5 0 5 5 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 5 5 1 0 6 8. تکرار 0 8 5 5 5 1 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي 0 3 5 2 5 5 0 8. دا زما نمبر دی. شماره بیا صفر آبیا پنځه پنځه دس ماں نمبر دے نکار چالی دلی کور میں کابل ولایت کرے تیز شمارہ تیز ماں صرف تماس کنسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دل مند ولایت د گریش دول سوالی اسی سر پاری کی تے روشن سب تا سلام د آزادی ریڈیو تا کی بی ټول ته ما سلام ورسی جی بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کی جی چې زمر سره نه در کا سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره دی په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 و اته څلور و څلور یو و پنځه یو شمیره ځل بیا تکراروم 0 و اته څلور و څلور یو و پنځه یو واټساپ هم پر پاره دی ساده رنګ د پاره ده سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو سپاره ته دی هر ور 0 و و و 0 درې وارې نه نه درې و دغه سپاره دی.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0202 191 519 0821 1519. د بي سیم شمېره ده 0101 025 99. میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 111 602 415. شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 0 8 0 1. بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده د هلمند ولایت د کزکل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ وي 0 1 8 1 9 بل سلام نمبر دی صفر تلور اویا پنځه سلویش تلور سو یو دیش اته سو یو دیش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره ما ته دا نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینا دی ورکو شوی عزیزانو د خبرونه ټولو همکارانو ته دا او ته فان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0 یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د آزادی ټول کارکنان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کال کېږي د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو انشاءالله رحمان. اوس به انشاءالله بي داسې اوت سلویشت اته سلویشت کال کې به وي د عمر. نو که چیرې چا ته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 2 0 8 9 1 په فارسي به دغه کوم 2 0 8 9 0 15 0 0 15 0 4 10 2 0 بیا پارسی درته بیان کوم. 2 0 9 8 9 15 0 4 30 2 30. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیر ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل. منګ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي که ته دغه شمار او زنګ ووایې. او وسه وایي 19 6 8 9 40 یعنی 0 8 1 1 1 5 5 4 9. دوهم اسمارا امتحان سمارا دا 0 5 9 5 5 6 8 یعنی 0 5 3 9 3 9 5 پات. بس مننه چې وخت هم راکړل د پیغام د نشرې په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبر رادیو ټلم کران او د بنګو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځل زم د شمول او شلو د سوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوال څخه مې چې دا څنګه درک دی اصلي د شلو د سوالي وسیدو کې دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګر ونان سیمنا درکټوی دی. اکه حرم سلمانو پاړو نه معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کلین پر دغه شمیر واړی کې ونیسته. سیمه د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره زری ده 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا. ولایت هلمند ولسوالي مساکله دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دې خپرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو د خپرېدو وخت او ځای نسته. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې محل ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوشحاله او سوکاله اوسئ. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00 42 02 21 12 41 15.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسه معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټونکیا، د سرحد د تورو لړو پلټونکیا، ما وڅاره خلګ ورو ورو، ما وپلټه خلګ ورو ورو، ولې دا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک میں مات دے، زل چو ماتو ٹوٹو در تولار زخمی جسدیم، زل چو ماتو ٹوٹو در تولار زخمی جسدیم، ما اپلٹا خو مگر گورا، زما پخپل سادگی باند قسم دے چه هیچ شای را سر نشتا، دادوی نی لاس می تش لمن تشا، سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته. پلټون کیا لاس می پرېږده چې روان یم، لمر خوبینه چې جړ شوی، خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تېروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کېږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول دا تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي زما سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترک پدیدې دي، خو زه اوس پینګیرې څه وایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې دي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل پخپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کو، خپل ژوند کو، خو دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغسې حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راووزو، او همدغه سره دی چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبرې سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالئ؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید 40 کال یا 50 کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوی کور نوی ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل، نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي، کله زه په هغه زور سم، خو بیکاري ته وخت نه ورکوم. هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به دا یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډېر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شي باندې کار کوئ تازه اوس همدا شېبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا 40 کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب آثار دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د معاصر مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلی و چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي، که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه به غاله چاپه پاتې سوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده، په هغه باندې کار کوم، اوږد ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم راواخلې ویلې که چې جیمزار جان او زنا جان او زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی، د سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته دغه څه شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته دغه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغیرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته دغه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده، ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریاناتې پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم، تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغیر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یوه حادثه لیدل، یوه حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلي دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضي هم چې ډېره ده، اپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سر ته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخل اسوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ول فارسی نه دی یا دا ول پښتو نه ده. امغه څه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی، د زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه، چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله، او همداسې نورې مجمع په کیسه چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجمع چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخي احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شیبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینیږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یوه 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 یو څرک غوندې، یوه رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چا کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه طبع حکم واقع سي چې بیا ډېره موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسته چې الهام راځي ل ژبې سره الهام راځي، یعنی لپایلا الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي، لپایلا الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي، همدغه څه ده؟
همداسې ده، همداسې ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم یا کومه اصطلاح ګورم یا کوم فارسي خبره واژه ګورم په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما یې تاثیر وکړ، اثر را باندې واچو، یو څرکه ورانۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ورباندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالت ته راځي هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نورې خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله اند ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا ز څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب ویده وم. لوس لغړ وم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لږ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانېش لیدلی بند یم. څوک مې ناوري، څوک مې ناوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګرانې راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې، که سړه ده که توده ده، که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، بیا دې لاس زما په مات او زخمي شوي زړګي کېږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې، هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې، نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې، نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده. د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، هسې شانې چې راشنې شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دا غس یو شی و ګران تکل سي
ډیر لاده له تقدیر سره جنگ ده او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرکو کاغل د سیو پیغام درلوده. مستان سه ډیر شیرونه چې تاسو دلته ول وستل آزاد شیرونه دي، تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفا او کلاسیکو فرمونو کې هم شیرونه لري؟
نست آزاد شیر د کلاسیک او مقفا شیرونو باندې چا خبر د کمال پړاو ته رسیدلې شیر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شیر باندې پونشي، د کلاسیک شیر په اوزانو باندې پونشي، د هغه په عروض باندې بلد نوي، آزاد شیر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسی تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شیر هم د کلاسیک شیر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوان لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفا شیر باندې ملا سي، بیا د وروسته لغن راسي آزاد شیر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقفا شیرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډیر چاپ سوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبي نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او که کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبي کې اوسیږي، په هغه وخت کې ښې لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولی شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مځکې د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمي انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر، هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای سي. مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیوناردو داوینچی، چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به واکه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړ، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شی ده چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه څه ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هماغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم یې درلود، د چا خبره زړه پورې قصر یې درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه یې لمسول، د ولس تکلیفونه یې لمسول، له هغو نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په هماغه طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به یې خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم رشتې نه ډېر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کومه حادثه، کومه پیښه په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي، دې په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم، که ځان رانه ورک سوی ده هم همدغه خبره ده، که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلی هم همدغه خبره ده، او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سړی دې لپاره هم کوشش وکړي، او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه، که ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته
هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو، اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل صاحب.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې، د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته ووایاست.
بله، یو دا به هېڅکله مې نه هېرېږي ګران تکل صاحب. زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یوه ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هېوادوالې هم پېژني، فوزیه جان مترا راغله له خپله مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې، او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما.
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسوو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاندې ډېر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می‌کشید قصه می‌گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می‌کشید قصه می‌گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاده مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، له تاسو ډیر زیاده مننه چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله او راغلی له اوریدونکو سره خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115. سلور دوا سفر دوا دوا يو يو دوا سلور يو يو پنزه.
سلام جانه دی پیر بابا سلام تزام دن چاله دیوان
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سردا.
يالا باران غورو وريدا ولادو ما سرسالو جي ملم ديدا ولادو ما هو باران غورو وريدا ಲಾಡವುಮಾ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಲಾಡವುಮಾ ಯಪ್ಪ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿದ ಜಾನು ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಲಾಡವುಮಾ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಲಾಡವುಮಾ ಿದಂತೆಗೆ ಅರ್ಮಾನು ಬಾರ ನೂರು ಅರಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಹೇ ದಸ್ತನಿ ಖಾಲಿ ವಾಡಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಬಾರ ನೂರು ಅರಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಕೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಯಪ್ಪ ಜಡ ಉದ್ರಿದ ಮೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಚಿಮ್ಮೆ ಜಾನು ನೋಲಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೆಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವುಮ ಬಾರ زویا زما یار باران رو رو وریدا ولاړو ما سالو گه ملم دیدا ولاړو ما اے زوم ولاړ سال بار باران رو رو وریدا ولاړو ما سر سالو گه ملم دیدا ولاړو ما متان جان صبریدا ولاړو ما سر سالو گه ملم دیدا ولاړو ما او باران رو رو